سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. در آغاز چند خبر. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تلو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تلو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان‌ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانشیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. دور شستم رقابت های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی به میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیتي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست سیاسم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوی په مشتي د سمری په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو لمخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمانو ته د سکایپ لاري د اقتصادي شورا کارپو ازرخ شافیزی را سره دی. حافظی صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکن ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ اسیا هیوادونه لر اکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه ټول آزاد. لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
د داساس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 16 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډېر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نښلوي، بنګلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نښلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ټرکونه، ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندوستان کې یاست. د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی. دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبري شناخته شو، داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي. موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2006 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او از موږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسی بد چلند افغانانو سره دا اقتصادی ډیر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلق سوداګر دی پلوی کوي چې د لار باید پرانیستی وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دی غشتون کې دی ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی
بالکل اول خو د حافظ صاحب د خبرې پورې چې دوی کومه خبر وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدای نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي خو د پېښور نو تزر ورځي نو دا د چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخته ځي نغول کڅوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي دي غړنم سبزیانې ځي او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو لس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړي نو دوی نه میشتې پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه راکړي نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روش چې هغه تعمل شکل ورنکل شو نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نه وروسته په کورمه کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په هغې باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل اوس هغه اتیاو ته رقم شوي دي او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي د هغوی تګ راتګ نه کېږي دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوي دي دسې بیا انګور اډې لار ده غلام خان بندر دی دا غټې لارې دي د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظ صاحب ویلې او وختي هم ما تاسو ویلې چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکوونکي دغه ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي بیګا ماري ملګری سره خبرې کولې زموږ ریپورټر دی په کورما کې نغو چې رقم پیخه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې خطه شوې ده نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان نو دوی ویلي چې هغه غړه ته ډېرې خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري پټي لري د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډي پټان په افغانستان کې پټي لري کاروبارونه لري دوکانونه دي روزګارونه دي هغوی به دې غړه لري نو هغه ویلي چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پورې کدوی
ته تاګراتګم
بنشي کدوی ته اجازه ورکړی چې دغه باوجود هم خلک زیرا زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت،
او پاسپورت او پرمټ او د تبراشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو تبراشو حافظي سب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي امارت تر جناب محترم جملا صاحب در مابین او د ازبکستان د محترم صدر اعظم در مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره وي او موږ هم په خپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوندو چارواکو سره چې په دې باره کې اړوندې ملاقاتونه کوو څو وکولی سو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسېدو چې دا اوسه د افغانستان د میو د وچې میوې او لنډې میوې نمائندګۍ نسب شي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب ته پاچا رئیس وي د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزي صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ اسیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هیڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسو دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناک دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دي چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي. ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچې میوه او لمبي میوه سر صدرونکو دی په دنیا کې او ځینې د دې میوه رازیز موږ لري چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچې میوه علالاکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې هلته
یعنی دوی اوبس یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن دی چې پیدا شي؟
بله ولې نه. داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل. هغه خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برښنا شرکت یې جوړ کړو د برښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندهار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوه څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولی جاپان یو گشت جاپان تر علامه رئیس تخت تجارت جاپان راته وی چې هغه مزي او خوان دی هغه شربت دی انار دی افغانستان تر اوسه پوری ماسخند دی هیڅ وی ولې تاسو نه استوي حال دلته یو شرکت و کوم سمون د سمون شرکت وظیفه ده غو چې د موچ میوه پروسس کی متاسفانه د ځای لیلام کړل په دغه تیر حکومت کې ما هم چې غوکل چې دا خو ډیر ضروری ځای دی او باید لیلام نشي دا باید بیرته ودان شي اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو حال دا چې شپېته کاله د مخه په خپله اتیا کاله د مخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان درې سوه میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي د فقر څخه ژغورل شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسومله قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسیو کلوټ کې هم وعده کړې ولا اوسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوسم اعتکاف کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري دي ازبکستان او د تاجکستان سره ځکه شالاته مزکه زیاته ده او د غنم او کرنه دا شان ډیر په مختلف دي او په ان زمان کې دا روغنی بوتي چې زیره غوړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري ولې میوه لږ دي میوه د نفوس ضرورت پرتله لږ دي یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې ترمیز کې مخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کې ځکه چې هغوی شتمن خلک دي قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي او په عین زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې که په قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس د هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خزبوش صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وی او نور دې شی نه و اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دو کوله چې سره رقابت
وي مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په ورسیو کې ویل چې د ته ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټي غټي خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکافیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څه وایي دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خاده خبري کوي چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شي خو بیا خو د افیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وې هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده افیسي صاحب دا لارې بندې نه دي
نه خو رسما بندې نه دي خو مشکلات پکې شته
دا وی دا خبره کړو چې دغه منګه بندولې شو د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکړي چې پاکستان افغان مالونو ته یا الله هغه څه ولې نه ښکړي یا غوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول دغه سی د افغانستان نه چې کوم مالونه راوړل کیږي پاغې مانیم د ټیکسونه ولګول او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې هغه ویل چې اوس د افغانستان نه کوم مالونه راځي او پاکستان پاغې مانی زیات ټیکسونه لګي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو نو د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې منګا یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې منګا دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي هغه باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دي د افغانستان نو هغه کې په یو سل 44 شیانو باندې دوی بندیز لګولو پای کې لګجري آیټمز دي هغه کې نور داسې د ګاډو د پرزې دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق کې
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وې نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان راوړل شوي دي د هغې نرخونه کم دي نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي موږ په دغه ټیکس ورکو موږ په کسټم ورکو
دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د ریپورټرانو زموږ خبره وشولې نو هغه ته ویلي چې کله 14 وشي لکه په کورم کې امنیتي حالات خراب وو نو اوس ډېرې خلک زړهنخه کوي چې دا غلارې د خرلاڅو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړې ده تقریبا 3 وشولې او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ دلته کې او په سلګونو شمیر کړي هغه کې میویم دي هغه کې هر څه دي
خودلته یو سوال دی دا به حافظي صاحب نه وکم حافظي صاحب د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل لای په اقتصادي بحران سره مخامخ دی کولی شي چې د غلاري د تجارتي سیستم همداسې مخ ته یوسف فرزند لهین سره راټه ورته نیوي او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د وجدي مودې په مخه باندې کی
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې هم د اقتصادي بحران د اول پاکستان یو شتمن هیواد دی د امکانات لري ډیر ملي کډرونه لري ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي هند برتنوي هند سره په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په ان زمان کې صنایع لري ثقيل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري ډیر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لاس ور کړی دی مخکې دوی یو لاس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پولی ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.6 میلیارد ته راټیټ شو په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل، که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل، او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین، د دوی کارکوونکي، مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي، او دا قدرت د خرید هغه کلدار تر نیمایي څخه هم کم شوی دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی، او د دوی کړه وړه بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونږ په اتاق مشترک افغان پاک کې په دغه باندې ډېر بحثونه وکړل. مونږ دا دوی ته وویل چې وروره $5 میلیارد تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي، چې 2.5 میلیارد رسمي و چې مونږ سره اسناد و، 2.5 میلیارده ګندې وې، د خلک یو ورور یوې خوا کې دي، بل ورور هغه بل خوا کې دي، یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات درلودل، سوداګري درلودل، خپل احتیاجات د هغوی څخه اخیستل، د هغوی احتیاجات دې ځای څخه وړل ورته، خو دا یو طبیعي راکړه ورکړه وو او همدغسې دی. اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کشلي دي. دا دیوال د څه لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل، آزاد قبایل وو، او راشه درشه شتون درلودل، خو دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردې غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه او درشه لري. د هغه په مقابل دا دیوالونه یې جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات د بین وړي، هم سوداګري د کوچنۍ وړي سوداګري چې دي اصلا خو د اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات یا همدغه سمال میډیم سایز انترپرایز دا واړه او متوسط سوداګري، ځکه چې میلیون هاو نفر په دې کې سره اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دي، 15-20 کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډېر ستر صدمه ځان ته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه سي کړکیچن دي، دغه سي مشکلات لري، یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت آسانوي، اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړي دي، د هغوی ترمنځ سرحد نشته دی، اما زموږ نه یوازې سرحد شته بلکې ګاډي درېږي تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دي هغه ټول ورسته شي، له بینه لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي. اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هېڅ هم نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم په پاکستان کې په پاک فیدریشن او په پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پېښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم خلیزلي کوي په کویته کې، چې پاکستانیان په دغه باندې، حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا تکس چې زیاتوئ خو دا تجارت بندیږي، چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نه شي ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبوره شي چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند څخه شیان را وارد کړي. هندوستان خو نه لري، ستاسو هم نه درکوي که یوه لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چنده درې چنده دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅېږي، نو دوی خپل ضد اقدامات کوي، او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپاره.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، سعدیه تجلی هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنایه هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اشتهاد اینا رو بفهمن که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیش.
مرزی همینی ترکماندو کار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید.
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید و تجاوز جنسی، تهدید و کشتن، و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما، از خاطری که دوستای ما هستن مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و بی اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بود.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد؟
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
پویسکرساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است، با معرفی نازکترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فرواق، کارشناس امور تحصیلی، گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان من حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونمو یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست نره، که تعداد کم از مردم باید متاسفانه اونم از دستشان بگیره. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه امور رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن، تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبا حاکمیت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنن. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده، چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوری وضعیت و چی در سه سال حکومت طالبان هر عمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه‌نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه‌نشینان از هر وقتی بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم مجده که در همه هفته او در همه هفته او بودیم، تا همه در همه هفته او خوب بود بودیم، در همه زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما همش دیگر در همه زیر همه باد و هفته و همه خیمه بودیم. تا هنوز بای ما خیلی بلید کمای نرسیده، فقط سه دفعه شده که بای ما دو بودی در پینجا کلو ارد، یک دفعه پینجا کلو ارد بای ما داده شده، یک دفعه هم بای ما بیس کلو ارد داده شده. دیگه کدام چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها به پشتگی عمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش یزی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیشرفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های این سال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میدانید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میاد و از جانب دیگر هم ساعت دو بعد از ظهر رفت آمد مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته‌ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات و خشونت بار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرضیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اینقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله سوشال میدیا قرار دادن و نبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این حالا ندیده بودم که ما در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که ما در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم، آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار ما به پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای ما افتاده و تحت امنیت پلیس ما دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زده نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای دارد میشه، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو من اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خود رو بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما رو خفه کنن، این تروریست های.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. و در هفته گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه تلاش ماه گذشته از دور ابتدایی رقابت‌های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت‌ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله‌ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما، با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021، تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 3 آگوست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخلی آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد و کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در 2 ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتانند به عنوان یک برگه سبز برای دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنند. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما می دانید که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شده از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است و مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متأسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنری‌اش در حال جلب توجه مردم است.
بره
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره‌های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل‌های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی‌های غیرمعمولشان توجه را جلب می‌کنند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می‌شوند.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب. علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعض پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
از بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پاوچرخ با سیزبر، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. با گلجوک با مدت نزدیک به 3 دهه با ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است، میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای خود تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد علاقمندم بیشتر به کار
گلجو. بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا 2 چرخه که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایولاد میگیرم چیزی هست که شهر مردمون یک طوری علاقمند به هیچ کاری نیم، پول درستی هم نمیدن. ما بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم ما چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د فوتسال لپاره د پرسلالان د پاله دومره یو مهم دیو چې قدرته وایمو چې په دالاندو تیم کې دومره زنګونه ماته تیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مونږ تورنمنت په لار بیا یو ډیر دغه خلک د دغه ته تشویق شوی دی چې ډیر بزی وغوړیو نو ډیر خلک دغه ته تشویق شوی دي. مونږ د فوټبال په درستون څخه دغه مننه دي پر سال په درستون کمیټې څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لار تورنمنتونه واچوي میدانونه را ته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې نمون دې څخه ډېر خوښو چې د منتخب تورنمنټونو په لار وچي دی ولادت څخه مونږ ته ټیمونه روسیو نو دې ته مونږ ډېر خوښیو.
هدف از برگزاری این رقابت‌ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه‌سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت‌سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت‌های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمین ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن و برای فعلا ما زمین سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه. بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً کسادش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو دو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه را برای بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بعدم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. سطح مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقات بعدی را انشالله در نظر بگیریم و سطح بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت میپردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک V3 است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن‌های قاچمنده در جهان. این تلفن‌های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می‌دهد. هارر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپانی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطبوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.